لري چې اوس مثلا کزه دیو چی د خپل شربت ګڼه مثلا ک صرف سره بیانو ما شاید کې ګڼه یا هغه دغه 500 هم بیان نکړای شو مګنه یا هغه دغه هم د کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نکوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولست ګټه رسی شي کلتوري مسائل اړخ ته کو او په شپې پرې کېشتو
نو دا خو کار دی خو کاشکې چې دغه وشي
د کسر سره مننه چې د ازادي رادیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
وړاندې د کاغلی عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سی خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نکل و نو یو وخت یو انجلۍ په یو ځلمی مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلۍ د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلاره د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي. د دوی ژوند ښه خوشاله وو خو یو مشکل پکې وو. له ځلمی سره د لیونۍ تند وچه خوري په سرو زرو بدل کړي. د بخپلې میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. خزه ارزو منوا چې میړه یو کاروبار لرلی. یو ورځ میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بلته محتاج ووسو ځکه خو ډیر زحمت باسم. خزی رښتیا ویل د هر ورځ د ویلو په غاړه را بوټي دلی صبر راټولول او د کلی یو بسګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بسګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دی ته ورکوله. خزی میړه ته ویل که ته همکار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت زمکه ور باندې راونیسو. خو میره سر وخوځوه، معنا دا چې نه کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شویم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. خزی ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو خزه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. خزی چې خپل میړه ته وویل چې پلارې د کیمیاګری په باره کې څه ورته ویل غواړي ډیر ناکرار شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او حسینه خو سر ورباندې زوره ورشي او ټوله خواریه په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل ته هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خو سر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زوم یې وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته وویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دونه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم، د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بودا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلي بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورت در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او همې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه راونیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورت وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه راونیوله او نور بوټي یې وکرل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د پلاس د کرل شوی او پالل شوی کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شول. زلمی سخت خوشاله شو، د دوړې مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل: فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل: ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل: زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامت ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه: نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل: هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل: ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل: کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل: بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر دی.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبه کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب، ستړی مسې.
خیر اوسې ومنصب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر شوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای شي په دې یو څه خبرې راته وکړي.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه وروسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چونچې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنۍ زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډیره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنۍ چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړه ښځه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، ل څو آثار مو په خبرې ما چې چاپ دي او څو نه چاپ دي په دې ورستو کې مې داسې ما اوریدلې دي چې ژباړو ته مخه کړې ده یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې
مننه استاد د شاعري او ټولګه مې چاپ ده په 2011 کې چاپ شو د سندرو وشکي او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی چا یاد کړی نه دی نه دلته په لوی وطن کې نه الته په د فیض محمد غازی په نوم یو ورکوې د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بنده مور باندې تیر کړلو دا هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینڈ فوم چې هغه په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلې دي او څه مې د سي فلسفيانه غوندې افسانې دي لکه شیطان طوفان څو افسانې مې نورې د ژباړلې دي په دې ورستي کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیب غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه وو د سیدې لکه خاص زما د چاپریال سره سرخی د وای صاحب د ماستر په نوم او هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړل دی چې د غزنی ملګرو د راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپو د کرشن چندر یو څه افسانی مې راخستې دی هغه مې ژباړل دی د ساده تاسن منټو یو څه افسانی مې ژباړل دی یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده هغه مې ردخ کړی ده خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی لکه د ویل داروین چې هیستوري اف د فلسفي چې ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی تقریبا 200 مخه لري د عبد الله ملک کتاب دی افغانستان جدید او قدیم هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلې دي قربان دي لګیم دغه سینه یم ناس کار ور باندې کوم
کور ودان زهیر صاحب زنه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیر کی تاسو چې کتابونه انتخابوي معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ
استاد یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین موسیدونکو په پښین کې تقریبا د نن څه شل کال مخکې ما یو درې میاشتنی مجله را فایل کړله پلوشه چې پکې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي هلته ما و ژباړې ته فکر کوي بیا چې هلته یو څه موده مې د زیولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تیر کړنو چې زندان را ووتم بیا رالم افغانستان ته نو بیا برته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر وسه پرې څلور کال کېږي درې میاشتنی یو مجله چلوم خو غټه پاملرنه زه ودی ته کوم چې ژباړې را مخته کوم زه د ژباړې انتخاب همیشه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکری بدلون ورکي هغه ژباړې نه کوم چې اسیزم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو اغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلچر سره ټکر ونه لري او دوی مدای چې مشته په ټولنیز او فکری توګه باندې مشته ګټه ورسي مثال داسې درکوم د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه اری جی بیت ولاری نو مام پروفیسور نسیم ازګزیته د خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یاته پښتو کو یاله کده کاپکانو موږ اوریدلی وو خود د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو هغه مې مو دغه ته نسیم ازګزیته وویل دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښته مرکی فکری بدلون مرکی او زما خلکو ته فکری خوراک مرکی نو اڅکوم چې هغه شی را دغه کمره وجبالم د تا
تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویلي دي، کله بنی اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چشره سره جوړ کې. نو اته داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو سره چې ما په لوی یواد کې، ځکه دا لوی یواد چې از موږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ راوژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو زرین انځور سلو الفت سلو دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ازده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ هنري خلک یو، مهربانه خلک یو، مینهناک خلک یو.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي دي؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغ، یو دغه سی نور ځنې کسې چې دي هغه مجبورلې دی وړې دي. خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنې شان اوس د سی په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وشکارک.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو تکوي، مې له پښتو بیا اردو تکوي، شاعري هم کوي، یو شعر مراته ولولې.
استاد، ما خو بیا دغه یو ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کیږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه را یادیږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څیرې لوینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادیږي، دا مطلع را په یادیږي: اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې، حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې. استاد، یو بل بیت را یادیږي: چې سویر یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سویر یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادیږي: د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای، ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نکړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاون تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړی دي؟ ټول مو چاپ کړی دي، پات دي کلا؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستۍ کې چې مرکېدی استاد، د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سیکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیم قرار قرار، خو موږ خوم د اقتصاد عجبه غوندي ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه استاد،
ډیره مننه،
قربان دي سم استاد، ډیر خوشاله سم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی. لاغره وروسته خاغلی هاشمی شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوجو لاړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. خاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سر لیکې دی: مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت، اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم، چې و به یې لیدلم فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بېله تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو، اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی موتر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشاره وکړې. زه نور پوی نشوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډیره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی، د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برین بیادره. وقفه یې نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا تانسې تاسې واورېدل، تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چاته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره، تاسو ته چې دا کسان راځي، دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست، معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړې او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
چې چرته زنتل شوګری دړې وړې شنا راشلک پستر کوکی می خوښه راشلک پستر کوکی می خوښه پستر زکین خوب شاید مست جتا جا پیر غلطوب شاید رنگ و رنا دزل میں توب شاید زمان تک مل دلے بنتوب شاید جن میں ننا غیگا غیگا خون کگنا راش لکھ پستر زکین خوب شاید راشلک پستر گوکی میں خوشا چت بلتن شوگری تڑے وڑی شنا راشلک پستر گوکی میں خوشا راشلک پستر گوکی میں خوشا
شیبا پا شیبا دورزی تازہ خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
Excuse me. دسترگو لا دے اس مگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پغزل کے.